مشال ډیو په روان خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه منی. وخت د ګرمي 12 بجې شوی. په دې خبري غړې کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو چې پکې تاسو د پاکستان په سیاست باندې یو شمېر راپورونه اوریدئ شئ. دغه راز نور هم ستاسو لپاره موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې ورزو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
سرچکی د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي کله اسمبلیانو استفاقانی ورنکړل سي نو شاید حکومت پر ضد کېدونکي لانګ مارچ ګټه ونه لري. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د 14 مسول وژل شوی دی. په ملګرو ملتونو کې د شام استازي د یو داسې نوي نړیوال چوکاټ د جوړېدو خواست کړي چې لمخې د دې هیواد د شخړې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې بیا پیل شي. او سم د خبرونو تفصیل. د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي کله اسمبلیانو استفاقانی ورنکړل سوی نو شاید د حکومت پر ضد کېدونکي لانګ مارچ ګټه ونه لري. د خبره نموړي پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل نن به د پی ډی ایم غونډه کې ریچ پکې به د لانګ مارچ طریقې کار او د استفاقانو د ورکولو په اړه خبري وسی. پی ډی ایم ورلمخه اعلان کړی چې د مارچ پر شپږمه به د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. مولانا فضل الرحمان د مارچ پر 12 نیټه د سینټ د مرستیال د مشر او مرستیال مشر لپاره پرسو ټاکنو هم نیواکي وکړي. د تور پوری کړ چې د واکمن ګوند امیدواران د استابلیشمنت په مرسته بریالي شوی ول. لاسو ګوندونو جوړ اپوزیشن اتحاد تور پوری کوي چې فوج د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلي لالاري عمران خان په واک کې راوستي دي. دوی له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، خو فوج تل په ټاکنو کې د لاسوهنو تورونه ردوي او د پاکستان انتخاباتي کمیشن بیا ټاکنې شفافه بللې وي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشره د استعفا غوښتنه کړې ده. د غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود، د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز او د ساینس اینڈ ټیکنالوژي وزیر فواد چودري پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن د سینر د مارچ 3 نیټې ټاکنې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوی دی. په دې انتخاباتو کې د اپوزیشن اتحاد کاندید یوسف رضا ګیلانی حکومتي امیدوار حفیظ شیخ ته ماتې ورکړې وه، چې له دې وروسته وزیر اعظم عمران خان هم پر انتخاباتي کمیشن نیوکه کړې وه. خو کمیشن په جوابي بیان کې ویلي ول چې تر هر څه فشار تر هیڅ فشار لاندې نه دی راغلی او نه به هم په مستقبل کې راسي. د وبخشي حکومت دا تور پورې کوي چې اپوزیشن د سینټ پر ټاکنو کې پیسې کارولي، خو مخالفه ګوندونه دا تورونه ردوي. د بلوچستان په هرنایز ضلع کې په کان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان لالا نن مشال ریډیو ټول د هرنای په تور غره کې کان کیندونکي د کولې پر ایسلو بوختو چې هلته اور ولګید. د دې په وینا کان کیندونکي نن سهار له کان راوستل شو چې ډیر سوځېدلې دي. د هرنای ډیپټي کمشنر سهیل انور هاشمی هم مشال ریډیو ته د پیښو تصدیق کړی او چې سیب کسان لپشن افغانستان سره تړاو لري. د کان کیندونکو اتحادیه پر مالکانو تور پوری کړی چې په قانونو کې له حکومتي لارښوونو سره سم سهولتونه نه ورکوي چې له کبله دغه پیښې کېږي. دوی د تازه پیښې پر ضد د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې د مظاهرې اعلان کړی. د مظاهرانو اتحادیه وایي چې ساش کال تر اوسه پورې په قانون کې شپېده کان کیندونکي وژل شوي دي. په سواد کې یو کس د خپلې کورنۍ څلور کسان وژلې دي. د سواد کابل تحصیل ډي اس پي بادشاه حضرت پشاډیډو ټول نن سهار د کابل پشاډیری سیمه کې یو کس خپل مور، دوه ورونه او ورېندار په ډزو وژلې دي. دغه په خبره پټاځو کې یو ماشوم او د دې کس بل ورندار شوبله سوي. دا ټپيان روختون توړل سوي. پولیس وايي تورن کس یې نیولی او دوی ته هغه په ځینې توګه ناروغ ښکاری. البته د دوی په وینا په دې اړه پلټنې روانې دي. افغان چارواکي ادعا کوي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې د 14 مسول وژل شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو 02 کتي نن په خبر پاڼه کې ویلي چې تیره شپه ځانګړو ځواکونو د شپنی عملیاتو پر مهال د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند خالص فامیلو کې د داعش ډلو د 14 مسول د مقاومت پر مهال ووژلې. خبر پاڼې ادعا کوي چې وژل شوی کس سمو د وړاندې په چبرهار ولسوالۍ کې د محلي پولیسو په چک پوسټ بمی چاودنه کړې وه چې پکې دوه پولیس وژل شوي وو. اورسه خبر دا چې په ملګرو ملتونو کې د شام استازي د یو داسې نوي نړیوال چوکاټ د جوړېدو خواست کړي چې لمخې د دې هیواد د شخړې د سیاسي لپاره هلې ځلې بیا پیل شي. ګیر پیډرسن دا خبره په شام کې د کورنۍ جګړې د لسمې کلیزې پر موقع کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په ویډیوي وینا کې وویل په دې چوکاټ کې باید امریکا، روس، ایران، ترکیه، اروپایي ټولنه او عرب هیوادونه شامل وي. په برتانیا کې میش د شام د بشري حقوقو څار نړیوال سازمان وبخښي. څار سازمان وایي په شخړه کې لږ تر لږه 3,88,000 او 6,250 کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورزل شي عبدالحی کاکړ باندې کول. تاسو چې زموږ پرمونی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري مولانا فضل الرحمن تور پورې کوي چې په سنت انتخاباتو کې هم د اسټابلیشمنت لاس وهنه ډېر ښکارا په نظر راځي.
جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بڑی نمایاں نظر آ رہی ہے.
پاکستان کے وفاقی وزیران و دا الیکشن کمیشن لو مشر دا استعفا غوښتنه کړي خو یو قانون پو وای
دا مطالبه کول چې الیکشن کمیشن دیا مستعفی شي او هغه باندې اعتراضات کول کم چې ثابت شوی نه دي. دا اعتراضات په ذات خود غیر آئینی دي.
او پوهان وایی په پاکستانی سیاست کې عدم برداشت رامنځته شوی.
کله چې دا کلچر راغلی دی نو لیډرانو چې کله دا قسمه الفاظ استعمالول شروع کړي دي نو لاندې کارکنانو تشدد ته لاس واچول.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رډیو سره اوسئ. نوز خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن د مارچ پر 15 نیټه په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال ویلي چې په غونډه کې بعد د حکومت پر ضد اعلان شوی لانګ مارچ په طریقه کار خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د تر څنګ به له اسمبلیو د استعفاګانو خبره هم بحث شي. البته د په وینا کې استعفاګانې ورنکړل شوې نو لانګ مارچ به هیڅ ګټه ونه لري. تفصیل لسیمه د مشال دیو خبريال غلام بوسره کوي.
د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په پیښور کې په خبری کانفرنس کې په اسټابلیشمنت تور پوری کړو چې د 2013 د عامو انتخاباتو پرنګ د سېنات په انتخاباتو کې هم لاسوهنه کړی ده.
دو سېنات الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت بڑی نمایاں نظر آ رہی ہے.
اس چې د سېنات د انتخابات وشو نو دې کې هم د اسټابلیشمنت مداخلت په سرګند ډول په نظر راځي. په قومي اسمبلی کې حکمران غوند ته وښودل چې د اکثریت با وجود به ته د ماتې سره مخ کیږي او په سینټ کې حزب اختلاف ته دا وښودله چې که هر څو ته په اکثریت کې خو ته به یې بایلې.
اور سینټ میں اپوزیشن کو یہ بتانے کے لیے کہ اگرچہ ہر چند کے آپ اکثریت میں ہیں لیکن آپ نے ہارنا ہے اور اقلیت نے جیتنا ہے.
مولانا فضل الرحمن د احتساب په اداره هم نیو کې وکړي چې دغه اداره هم د خپل کار په ځای د سیاست لپاره کارول کیږي.
مریم نواز صاحبہ کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور اب اس کی ضمانت کو منسوخ کرنے کے لیے نیب نے
مریم نواز ته دړکی ورکولې کیږي او د هغه د ضمانت د منسوخ کولو لپاره نیب د عدالت نه غوښتنه کړې ده او داوی دا کړې ده چې مریم د ادارو خلاف وینا کوي او په ضمانت د خلاصېدلو نه ناجایزه ګټه اخلي. کله دوی ذمہواری اداري فساد ختمول او احتساب کول دي نو بیا د نورو ادارو د ویان جوړېدلو سره خو زموږ د اداو پخلی کیږي چې د نیب اداره د طاقتورو ادارو په اشارو چلیږي.
یہ اداره طاقتور اداروں کے کٹپتلی.
مولانا فضل الرحمن وویل چې نن د مارچ په 14 نیټه په پی ڈی ایم کې شامل د سیاسي ګوندونو د مشرانو په غونډه کې به د اسلام آباد په لور د حکومت په ضد د فیصله کون لانګ مارچ لپاره تګلاره جوړیږي او په دې غونډه کې به د پارلیمان نه د استعفاګانو ورکولو په اړه هم خبرې اترې کوي.
حتمی حکمت عملی طے ہوگی.
د لانګ مارچ لپاره به حتمی تګلاره ټاکلې کیږي او د پارلیمان نه د استعفاګانو ورکولو خبره هم په ایجنډه کې شامل ده. زما خپل رائے دا ده چې کومه د پارلیمان نه استعفاګانې نه ورکوو نو کېدی شي لانګ مارچ به بیا زیات پایدمن نه وي.
اس پارلیمنٹ سے استعفے نہیں دیتے تو شاید لانگ مارچ کی زیادہ افادیت نہ ہو.
د حکومت او د ادارو لخوا تر دې وړاندې د هیواد په سیاست کې د مداخلت دا ډول تورونه رد کړی شوی دی او وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې دوی د حزبي اختلاف د تحریک نه هیڅ یره تره نه لري او موجوده حکومت به خپل 15 کلنه عیني موده پوره کوي. خو په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل سیاسي وندونو اعلان کړی دی چې د مارچ په 16مه نیټه به د حکومت را نسکورولو لپاره د اسلام آباد په لور پیښلکون لانګ مارچ کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږست اوریدونکو، په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت او انتخاباتي کمیشن ترمنځ د پنجاب د ډسکا د زمینی ټاکنو او بیا د سنت انتخاباتو پر سر اختلافات رامنځته شول. عمران خان د سنت تر انتخاباتو وروسته پر کمیشن تور پورې کړل چې د شفافو ټاکنو په ترسره کولو کې یې خپلې ذمواري نه دي پوره کړي، خو کمیشن په ځوابي بیان کې ویلي چې د هیڅ چا تر فشار لاندې نه دی راغلی. په دې لړ کې پرون یو بل پرمختګ وشو کله چې درې وفاقي وزیرانو خبري غونډه وکړه او د انتخاباتي کمیشن له مشرې د استعفا غوښتنه وکړه. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال شانواز ترزیره کوي.
د پاکستان وفاقي وزیر شفقت محمود غوښتنه کړې چې الیکشن کمیشن د استعفا ورکړي. پر د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د وفاقي وزیرانو فواد چودري او شبلی فراز په موجودګۍ کې میډیا ته وویل الیکشن کمیشن باندې نه یوازې د حکومت بلکې د اپوزیشن ډلو لخوا هم اعتراضات شوي او شفقت محمود وویل کمیشن په انتخاباتو کې په درغلي ودرولو یا ختمولو کې ناکامه شوی دی.
الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی جو ذمہ داریاں تھی ان کو نبھا نہیں سکا.
دی وای چې الیکشن کمیشن آف پاکستان خپلې ذمواری نه دی پوره کړی. الیکشن کمیشن آف پاکستان مکمل ناکامه شوی. کمیشن چې په کوم حالت کې دی نو دا خو چلیدای نشي او د دې خبرې یو لار ده چې الیکشن کمیشن دې په مجموعي توګه استعفا غانی ورکړي.
بس یې ته مجموعي استعفا دینا چاہیے.
د وفاقي وزیرانو لخوا دا غوښتنه په داسې وخت کې راغلی چې د فروری په 19مه په ډسکا پنجاب کې د قومي سیملی په یو څوکۍ ان ای 15 اویا زمینی انتخابات شوي. په دغه ورځ د ټوپکونو ډزې هم شوي، مرګ ژوبله هم پکې شوې. تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ډلو په یو بل د ډزو تورونه لګولي او هم په دغه ورځ ماښام مهال د الیکشن کمیشن د عملی شل پریزایډینګ افسران تر د سبا لکه د فروری تر 6مې سهار پورې غیب وو. مسلم لیگ نواز ډلې تور لګولی چې حکومتي ډلو دغه افسران غیب کړي. هم د فروری په 15مه الیکشن کمیشن په ډسکانو مې دغه انتخابي حلقه شوي انتخابات نل او یا مسترد وګرځول او د مارچ په 13مه په ټوله حلقه کې د دوباره انتخاباتو اعلامیه جاری کړې وه. خو د مارچ په 10مه کمیشن یو بل پرس ریلیز جاری کړ چې دوی د ځینو نیمګړتیاو له وجې په ډسکا پنجاب کې دغه انتخابات د 13 مارچ نه د اپریل 10مه نیټې ته واړول. د وفاقي وزیرانو په پرونی غوښتنې هم په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس په دوران د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې یو مشر مریم نواز اوویل تیره میاشت په زمینی انتخاباتو کې چې کوم رقم درغلی حکومت کړي داسې هیڅ کله د امیرانو لکه د مارش الله په دوران هم نه دي شوي. دا وای اوس که په ډسکا پنجاب کې یا نوخار کې یا د پښتونخوا صوبې په کوم بل ځای کې تاله ووټ چا نه دی درکړی نو په دې کې د الیکشن کمیشن هیڅ غلطي نشته. دغه بدل د کمیشن نه ولی اخلي دا خبره ډیره ښکاره ده چې د درغلیو باوجود تا ته ووټ نشو ملاو او خلکو ترې ریجکټ او یا مسترد کړي نو تا بیا د کمیشن شل افسرانو تختول او 14 غنټې د پټ وساتل په ځای د دې چې معافي دي غوښتلې وي الټه دې په کمیشن برید
وکړه.
د رواني میاشتې په درېمه د پاکستان د سنت په خالي شوو 250 څوکیو هم انتخابات شوو چې پکې د اسلام آباد په یو څوکۍ د پاکستان جمهوری تحریک غړي او پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بریالی شوو. د تبه بریا وزیر اعظم پاکستان عمران خان ویلو چې یاد کمیشن په درغلي ودرولو کې ناکامه شوه او په کمیشن ډیر ټکونه کړیو. کمیشن بیا یو غونډه بللې وه او د مارچ په 15مه یو پرس ریلیز جاری کړو چې په دوی باید تورونه ونه لګول شي او د وزیر اعظم تورونه مسترد کړي هم وو. اوس چې پرون د وفاقي وزیرانو لخوا غوښتنه شوې چې دوی باید استعفا ورکړي، قانون پوهه او په پېښور های کورټ کې وکیل علي عظیم افریدي مشال ریډیو ته وویل کمیشن سره د دغه وزیرانو ضد د توهین عدالت ورکولو اختیار هم شته ځکه کمیشن د های کورټ برابر اختیارات لري.
دا مطالبه کول چې الیکشن کمیشن دیا مستعفی شي او هغه باندې اعتراضات کول کم چې ثابت شوی نه دي دا اعتراضات بذات خود غیر آئینی دی. کم طریقہ کار چی دا یعنی دا اعلی عدلی جج صاحبان د ریموول د پاره دا امدغه طریقہ کار چې د آرټیکل 215 دو لاندې د الیکشن کمیشن د کمشنر د پاره یا د ممبرانو د پاره دا حکومت سره دا اختیار ایس کلم نشتا چې هغه چیف الیکشن کمشنر یا د ممبرانو خلاف کاروایی وکړلې شي.
او یاد دی چې د پاکستان د اساسي قانون د 214 ماده د لاندې د پاکستان صدر د چیف الیکشن کمشنر ټاکنه کوي. دغه ټاکنه د دریو کارو د پاره وی او د الیکشن اکټ 2018 د لسمه ماده د لاندې د کمشنر سره د های کورټ د جج برابر او د کمیشن سره د های کورټ برابر اختیارات وی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردن کو پا پاکستان کے پتے را یوا انہی کے پا دو جلا جلا پیخو کے پا سیاستوالانو خلقو حملی کھڑیو پر حقوی سیائی پاشلی دا. تازہ پیخ پرون پا لاور کے اوشوا چھے کل دا پاکستانی وزیر اعظم سلاکار شہبازگل باندی خلقو سیائی و پاشلو پا حقوی وشتلو. نموڑی دے طور پا مخالف گوند مسلم لیگ نواز پوری کنی. خود تردی چور جی اولان دی هم پا اسلام آباد کی دا پارلیمان ودانی مخیتا دا طریق انصاب غڑو دا مسلم لیگ نواز پر مشرانو حملہ کردی و پر حقوی چپلی گزار کردی و سیاستوالانو او پوہانو دا پیخی غندلی دی. پوہانوائی چی دا غا سرگتونه دے حواد پا سیاسی کلچر کی دا نزغم خکارندو بی کوی. پاڑے نور تفصیل دا اسلام آباد سراج زہیدہ کوی.
د مارچ په 15 د لاهور های کورټ د ودانۍ بهر رسنیو سره خبرو کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار شاباز گیل اوی د مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ نن کارکونانو دې پاګو وشته دي او په دې د قلم سیاسي ورغورځولي.
آج تاسو یې سیاسي چھٹی ہے
دی وای کنن تاسو په ما سیاسي را وشتي او کپ اګو مو وشته يم. ز تاسو ته د پوره قوت سره ولاړ يم او تاسو ماته مقرر کړه چې تر سو پوری ما تاسو د دې بدمعشي خاتمه نه وی کړی. شریفان خلق عدالت تا نشیرات لے
شریف آدمی کا عدالت جان جو کہیں رہ گیا.
بل پلو دا مارچ پشپگم نیٹ پہ اسلام آباد کے دا پارلیمان دا ودانی مخیتا دا پاکستان مسلم لیگ نون دا مخکخانو دا خبری کانفرنس پا وقت دا پاکستان تحریک انصاف دا کارکنانو سرا اخو ڈب وشو. پدغ موقع دا پاکستان مسلم لیگ نون مخکخ مصدق ملک رسنی سرا خبرو کی اوئی دا پاکستان تحریک انصاف کارکنانو دا دوی دا گوند مخکخ احسن اقبال باندی دا سپلی گزار کرے اور دا مریم اورنگزیب سر یہ بدتمیزی کرے.
ابھی جو مدینہ کی ریاست کی پولیس ہے
دے وئی دا مدینے دا ریاست پولیس وس راغلا چی زمون دا خویاندو دا سرونو نا سادر راخ کلے شوی چی دا خلق را جمع کیدل او کنزل یہ کول نو هغه وقت دا مدینے دا ریاست پولیس چرتا وو. نن دلتا دا پارلیمان مخیتا دا پارلیمان لاجز مخیتا چرتا وو پولیس او دوی ولی انتظار کولو چی زمون دا خویاندو میاندو تا کنزل کیدل. دارنگ وقت پا وقت پا قومی اسمبلی او پا سینٹ کے ہم حکومتی او دا مخالف ڈل غڑیو پیو بل تورونا لگولی او خبر تر دا جگڑے رسی دلی. دا جنوری پا وشتم کال 2006 کے ہاگا وقت سینٹ ماحول خراب شو چی دا مواصلات و وفاقی وزیر مراد سعید پا پاکستان مسلم لیگ نون تورونا لگول او دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی منک ولو چی ماحول مخراب ہوا. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو سره خبرو کې داوه وکړه چې په سیاستوالو کې برداشت ختم شوی نو ځکه یې کارکنان هم په دغه مشرانو حمله کوي. کچری دوی په خپلو کې برداشت پیدا کړو او د کارکنانو تربیت یې سم وکړو نو دا مسله حل کې دی شي.
کله چې دا کلچر راغلی دی نو لیډرانو چې کله دا قسمه الفاظ استعمالول شروع کړي دي نو لاندې کارکنانو تشدد ته لاس واچولو. تاسو وګورئ د دې نه مخکې هم داسې شوي دي خو دا حوالې به کمې ملي دا به زیاتېږي ځکه تحریک انصاف نه علاوه چې کوم جماعتونه دي هغه ته هم پته ده چې لار د ډېر ښکار نشته او تحریک انصاف هم دی وکړي ته هغه کارکون چې کوم دی نو هغه فرسټریټډ هم دی هغه غصه دی چې هغه څه سویل نو هغه نه کېږي لګیا دي هغه د ولس هغه کارونه نشي کولی نو هغه ته هم اوس غصه ورځي نو چې کله غصه ورشي نو خلکو ته برداشت کمی را روان دی او د دې د وجه د سیاسي کلچر چې دی په دې کې د عدم برداشت دا عنصر تاسو ته زیات ښکاري اوس نن په خلکو باندې هغه ویشته شوي دي ابله ورځ پارلیمنټ مخې له مسلم لیگ نونو والا شوي دي
ذکر ده په پارلیمان کې د سیاستوالو ترمنځ د ماحول سم ساتلو لپاره د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې د اخلاقیاتو کمیټي هم جوړه شوې چې مقصد یې د پارلیمان کاروایی د اخلاقو د ننه د عین مطابق چلول دي.
دنیا په وجود کې راغل لدنون شو آغاز شوه د بحث تور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند د پاره چې د وربندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د عیس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسیمی بجی او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ چې د مې مخ کې تاسو د سره زهیر راپور ووریدو چې په پاکستان کې په سیاست کې په عدم برداشت باندې وو. اوس راځي ته چې د بلوچستان چارواکي وایي هغه وکان کیندونکي رئیسلی چې د مارچ پر 15 نیټه د اور لګیدلو له عمله په خان کې راګیر شوی وو دی وایي وو واړه کسان مړه دي چې بدنونه یې سخت سوځېدلي دي. د مزدورانو اتحادیه وایي چې مالکان له حکومتي لارښوونو سره سم خان کیندونکو ته سهولتونه نه ورکوي. دوی د چهارشنبې په ورځ د پیښې پر ضد د مظاهرې اعلان کړی. تفصیل له کوټې د ایوب ترین په دې راپور کې.
د کوټ څخه 100 کیلومتره لري او شمال ختیځ لور ته د ارنای ضلع په تورغر سیمه کې د دوشنبه پر ورځ د کویلې په یو کان کې هغه وخت اور ولګېدی کله چې هلته و کان کیندونکي د کویلې پر ایستلو بوخت وو. د پیښو د اطلاع وروسته هلته د مرستو کار پیل شو او مرستندویو کارکوونکو تر نن سهار وختي پورې د و کان کیندونکو مړي راایستلې دي. په دې ترڅ کې ډیپټي کمشنر هرنای سویل انور هاشمی تیرش په مشالې ډوته وویل چې دا یو ښکاره حقیقت دی چې د هرنای سیمه کې د کویلې په قانون کې پیښې زیات شوې دي. خو د دې د مخنیوي لپاره څو ځله و لوړ رتبه چارواکو ته خطونه هم لیکلي دي.
جو مائن ڈپارٹمنٹ ہے ان کو ہم نے بارہا ان کو کنوے بھی کیا ہے کہ کوئی ایس او پیز مطلب سختی کے ساتھ اس پہ عمل درآمد کرائے اور ان کو مائن اونر جتنے بھی ہیں تاکہ وہ نے
د ہرنائی ڈپٹی کمشنر سہیل انور ہاشمی وائی چې د دې پیښو د مخنیوي په اړه می څو ځله د کویلې یا مائن و محکمه ته لیکلي دي چې د کان کیندونکو د حفاظت لپاره کوم سلفیز جوړ شوی دی پراغه باندې په سختی سره عمل وکړي. بیا په خاصه توګه د کویلې د قانون خاوندانو ته چې څومره هم زیات په کار دي سلفیز باندې په کلکه سره عمل وکړي. که څه هم پر دې کار روان دی خو دا ډېره لویه سیمه ده چې له عمله هر ورځ نه یوازې پیش کیږي بلکې په دې کې د کان کیندونکو وژوند ته هم زیان رسیږي. د نوموړي په وینا چې په پیش کې د وزل شوو کان کیندونکو مړي د اور له عمله ډېر زیات سیزل شوي دي. په دې ترڅ کې مکله په کوټه کې د پاکستان سنټرل ماین لیبر فیډریشن د صدر سلطان لالا سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې دا پیښه 13 ورځې دغه وروسته رامنځته شوه کله چې د اغیزمن کان په اړخ کې په یو بل کان کې اور لګېدلی او هغه اور و اغیزمن کان ته د رسیدو سره سم چاودنه وسوه.
د حادثو مین وجه دا ده په پاکستان کې پر یو مړه باندې 15 لاکھ روپۍ ورکول کیږي او بلوچستان کې 2 لاکھ روپۍ ورکول. پاکستان کې 6 لاکھ روپۍ ډیت گرانټ ورکول کیږي او بلوچستان کې په زیاتره افغانانو مړو کې 1 روپۍ هم نه ورکي. تر څو پورې دا فیصله او د سپریم کورټ آرډر دی په ګرد ملک به ډیت کمپنسیشن 1 رنګ تبا زور نه دی. تا په مینس کې 10 کسمری 50 لاکھ روپۍ به تر پر زیاده لس لاکھ روپی و ددی گورو کپن ادا کے وہ شدید تا ٹوٹل تا 6 لاکھ روپی ادا کے تو اپنی پروان نلی نو چیز آغا کمپنسیشن سم سی نو مائنز اونر با پخپل خرچے شروع کیا اگو آئی یار پر مائنز باندی تا 10 لاکھ روپی خرچ کری دی 15 نوری خرچ کر مائنز دا صحت و سلامتی دا قوانین پا مطابق راول ہے نو بخل اگم نمبری پر تا بخات تم لگائی.
سلطان لالا زیادہ کرا چپا پیش کدو وزلسو زیادہ رکان کندوں کو تڑاو دا جلپشن او افغانستان سره دی. د دوی مړی به د پوسټ مارټم وروسته نن وابای سیمو ته ولېږدول شي. د نوموړي په وینا چې د بلوچستان د کوېلې په کانو کې د دغه ډول ناوړو پیښو په ضد به د چهارشنبه په ورځ په کوټه کې یو احتجاجي لاریون او د هغه وروسته دوی مظاهره هم کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د مارچ د میاشت په 12مه نیټه د کوټ څخه 60 کیلومتره لرې د مارواړ په سیمه کې د کوېلې په یو بل کان کې د ګیس د چاودنې له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي وو. په بلوچستان کې د کوېلې په کانو کې هر کال پیښې زیاتېږي او د پاکستان سنټرل کول ماین فیډریشن د شمیرې له مخې په روان کال کې تر اوسه 60 کان کیندونکي په دې پیښو کې وژل شوي دي. په دې کې هغه 10,000 کان هم شامل دي څوک چې د روان کال د جنوري په میاشت کې د مچ په سیمه کې د ځینو وسله والو کسانو لخوا وژل شوي وو. دغه ډول تیر کال د بلوچستان په بېلابېلو برخو کې د دغه ډول پیښو په نتیجه کې 1,000 کان کیندونکي وژل شوي وو.
په بلوچستان کې مو د کان کیندونکو د وژنې او دغه راز بیا د کان کیندونکو د غوښتنو په اړه تاسو د ایوب ترین راپور اورید.
له 2,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اردن کو د سواد په معلم جبا کې میډیکل کیمپ لګیدل و چې ځای خلکو یې ستاینه کړي. دغه دور ځنه کیمپ په د یوې سیلګری کپنې لخوا د مارچ په 14 او 16 لګول شوی و چې پکې د لزګونو خلکو وړیا علاج وشو او دوایانې ورکړل شوې. ځای خلک وایي چې له دوی سرکاري هسپتالونه لري دي نو باید چې دغه سي کیمپونه په حکومتي کچه هم ولګول شي. تفصیل له سواته د نیاز احمد خان په راپور کې.
د مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر منیب چې د ملم جبې ځای خلکو ته علاج او دوایانې ورکوي وایي چې ملم جبا د ښار نه لرې سیمه ده. په سلګونو ناروغه خلک دوی ته ورغلي. په معمولي تکلیف زیاتره خلک مستند ډاکټر ته نه ورځي.
دلته خو زیاتره بیماریان اوس نه سبا موسم لحاظ سره دي. هغه کې موږ سره ټوخی شو دغه شو نمونیا سه د خلکو زکام دی او تبه ده. زیاتره مسلې هغې سره دي خو ورسره ورسره موږ سره د وړو بولو مسلې هم ډېر زیات رالی. نو دا غیر لپاره موږ بلا میډیسن دلته روړی دي هغه موږ ورکړو او موږ به کوشش کوو چې دغه نور هم دغه کړو. موږ زیاتره دلته راتلو مقصد هم دا و چې موږ داسې بیماری دغه کړو چې هغه دلته عامې دي چې موږ بیا هغې اسلاب سره دلته میډیکل کیمپ سره انچو.
د ملم جبې اوسیدونکي ګلستان وایي چې د میډیکل کیمپ په اورېدو بلا خلک دوی ته ورغلي. وجه یې دا ده چې نږدې هسپتال نشته. د حکومت لخوا ډسپنسري شته خو سهولیات پکې د نش برابر دي.
زما په خپله د ګردو زخم و ماتم ګولۍ میلاو شوې او نور ماشومان څوک یخنۍ والدي زکام دی ورته هغو ته هم دوایانې میلاو شوې. یاره چې دلته خو لاول هسپتال نشته او که هسپتال یې نو هغه لاندې کې شورو ورته وي په هغې کې یو معمولي غونې هسپتال دی او هغې ته تقریبا 20-25 کیلومتر لار ده او داسې چې دلته یا ډېر مریض شي یا ډېر سخت شي نو لکه بیا سیدو هسپتال ته وړي. بل هسپتال دلته نشته دی.
د میډیکل کیمپ تابع کوونکی کمپنۍ منیجر ظفر اقبال وایي چې د میډیکل کیمپ لګولو مقصد دا هم دی چې دوی اندازه واخلي دې سیمه کې کوم مرضونه زیات دي او دغې لپاره وړاندې حکومتي او غیر حکومتي ادارو ته تجاویز وړاندې کړي.
دې مقصد دا چې غریب عوام ته پری میډیسن پری علاج ورسي او موږ ته دا اندازه ولګ دلته کې څونه غربت څونه خلکو ته سهولت پکار دی چې هغه قسمه سیمسن ګروپ مزید د دې خدمت ټولو لپاره مخکې راشي. دلته کې یو هسپتال جوړ کیږي او مخکې نور اکټیویټی راځي هیلت فیسلټی راځي روانې دي.
میډیکل کیمپ کې د سیمې یو شمېر ها خزو ته هم خزینه ډاکټرانو علاج او دوایانې ورکړي چې د کورونا ډېرې کمې اوزي. تابع کوونکي وایي چې په سیمه کې د خزو ناروغۍ زیاتې دي او زیاتره خزې د سړو د اجازت نه بغیر علاج لپاره هسپتال یا ډاکټر ته نشي ورتلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په سروې خبرونه کې دي زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. مونږ مو پته مې
مشال لډو ته وګستی او دولسنی بجی شوی عبدالحی کاکر هم سټوډیو ته راغلی او راځي چې له هغه خبرو لټی شو.
د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلي کله اسمبلیانو استفاګان ور نه کړ سینو شایي د حکومت پر ضد کېدونکي لانډ مارچ ګټه ونه لري. دا خبره نوموړي د مارچ پر 15مه په پېښور کې د خبرې غونډې پر مهال وکړه. هغه وویل چې نن به د پی ډی ایم غونډه کېږي چې په کې به د لانډ مارچ طریقه کار او د استفاګانو د ورکولو په اړه خبرې وشي. د پاکستان حکومت د انتخاباتي کمیشن له مشره د استعفا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د تعلیم وزیر شفقت محمود، د اطلاعات وزیر شبلی فراز او د ساینس اینڈ ټیکنالوژي وزیر فواد چودھری پرون په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. دوی تور پورې کړ چې انتخاباتي کمیشن د سینټ د مارچ درېمې نیټې ټاکلې په شفافه توګه کولو کې ناکامه شوی دی. د بلوچستان په هرنای ضلع کې په کان کې د اور لګېدو له امله شپږ کان کیندونکي وژل شوي دي. د پاکستان سینټرل ماین لیبر فیډریشن مشر سلطان اعلی نن مشال ریډیو ته چې د هرنای په تور غره سیمه کې کان کیندونکي د خولې پر ایستلو وخت چې هلته اور ولګېد. د پوینا کان کیندونکي نن سهار د کانه راایستل شوي چې ډېر سوځېدلي دي. په سوات کې یو کس د خپلې کورنۍ څلور کسان وژلې دي. د سوات کابل تحصیل ډی ایس پی بادشاه حضرت مشال لیډو ټول نن سهار د کابل په شاډیری کې یو کس خپل مور، دوه ورونه، ورېندار او وبښه ورېندار په پړ ډزو وژلې دي. د په خبر په ډزو کې یو ماشوم او د دې کس بل ورېندار جوړه ده. پولیس وایي تورن کس نیولې او ښکاري چې هغه په ځینې توګه ناروغه دی. افغان چارواکي دا کوي چې په ننګرهار کې راجټلي د چارو مسؤل وژل شوی دی. د ننګرهار د ملیانو د ځنګلو بلاکونو سفر ګوټ کې د مارچ پر 14مه نیټه په خبرپاڼه کې ویلي چې تېره شپه ځنګل بلاکونو د شتني عملیات مهال د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند خالص فامیلي کې د راجټلي د 14 مسؤل د مقاومت پر مهال وژلی. د ملګرو ملتونو کې د شام استازي د یو داسې نړیوال ټو د نوي نړیوال چوکاټ جوړېدو خاص کړي چې له مخې د دې هېواد د شخړې د سیاسي حل لپاره هلې ځلې بیا پیل شي. ګیر پیټرسن دا خبر په شان کې د کورنۍ جګړې د لسمې کلیزې په موخه
د عبدالحی کاکړ تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په دې نیمه کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او دا ځانګړې راپور به هم وري چې په پاکستان کې د ماشومانو قاچاق په څه ډول کیږي او بیا د دې د مخنیوي لپاره څه هلې ځلې روانې دي. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي چې پر اټومي موضوع بیرته خبرو اترو ته راوګرځي. محمد جواد ظریف خبرداري ورکړ چې په ایران کې را روانې ټاکنې خای په اټومي مذاکرو کې د پرمختګ مخه ونیسي. تر دې مخکې امریکا هم له ایران سره مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی وو خو تهران له واشنگټن سره خبرې ترې رد کړې وې. تفصیل د سلیم احمد صالح په دې راپور کې.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالی بوخت دی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحده ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته وویل شاید د امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونه د شپږو کلونو مخکې موافقې ترتیب ته مخه کړي موږ به هم سمدلاسه ورستانه شو. دا کار په اسانۍ کېدای شي. اړتیا نه ده چې په دې اړه خبرې وکړو ځکه پوهېږو چې پړاو موږ پوهېږو دقیقا چې په کومو مواردو موږ خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایډن په اداره کې کار کوي هغه کسان دي چې پر یوه میز ورسره خبرو ته ناست وو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کېږدي د امریکا نوې اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وشي او له تهران سره مذاکرو ته کښیني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره خپل همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلی چې د 40% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لری کړي او د 2015 میلادي کال اټمی تړون ته د ستنېدو لپاره عملی اقدام وکړي. تر دې مخکې د اټمی تړون غربي لوریو په اټمی تړون کې لسوی ژمنو د ایران د سرغړونو په اړه اندېښنه شولې و.
دا اوس سلامت سالی چې تاسې راپور وړاندې کوو چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي چې پر اټومي موضوع بیرته خبرو اترو ته راوګرځي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ د غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اورېدلای.
مشال رادیو ته وګورئ. اذنکو د هغو 1200 وبخی د هغو 1200 کلو سیدونکو چې 2 کال وړاندې له مومندو جلا کړل شوی و په 400 ورګټ شوی و له حکومت غوړي چې دوی د بیرته په مومندو کې شامل کړي. 2 کال وړاندې 25 کلی له مومندو جلا کړل شوی و. هغه مهال هم سیاسي ګوندونو د مخالفت کړی و او تحریک یې چلولی و. دوی دا فیصله په عدالت کې هم چیلنج کړی و. په تفصیل د شانواز تر دې په راپور کې
دغه خلک وای د 2010 په مئی میاشت کې چې پیښور ایکوټ کومه فیصله ورکړې و چې 1.5 کلو خلکو وټنه او یارای دي په مومندو کې شامل شي، نو هم دغه په بنیاد د دوی کلی هم مومندو ته واړول شي. پر د مارچ په 15 په سرو کلی کې چې د ترازی ښکار یا هم دغه کلو کې آباده سیمه ده، په کې د ځینو سیاسي ډلو او د ځایي اوسیدونکو یوه غونډه شوې او په دغه غونډه کې یو ځایي اوسیدونکی جلیل خان مومن هم شامل و.
د پاکستان بیورو آف سټیټسټک خلاف دا فیصله راغلې وه. نو هغوی په هغه خپله فیصله باندې عمل درآمد کړی دی او دا 1.5 کلي چې دی هغوی راغستې دي او د هغې آبادي چې دی مومندو ته منتقل کړې ده، ځمکه پاتې ده. دا دې پسې بیا چې کومه فیصله پاکستان بیورو آف سټیټسټک وکړي، ړومبی سټپ دا دی، هغې پسې بیا ریونیو ډیپارټمنټ سټپ اخلي.
دغه کلی په کال 1999 کې د اپریل په اولنۍ نیټه د هغه وخت صوبایي حکومت د مومندونو جدا کړ او اعلان یې کړ چې دا علاقه به اوس د 400 ضلع د شوقدر تحصیل برخه وي. هغه وخت ویل شو چې د جدا کړی شو کلو شمیر 25 دی او له هغې وروسته د مومند مزاحمتي تحریک په نوم یو تنظیم هم جوړ شو چې دوی نه غوښتل 400 سره شامل شي. د پورنۍ غونډې د شریکوالو په وینا چې یوازې د 1.5 کلو آبادي د 20 زیاته ده. جنګریز خان مومن هم دغه کلو اوسیدونکي دي او مشال رډیو ته وویل
دلته کې مطلب د دې ریسپانسبل ذمہ دار څوک نشته، ضلع انتظامیه دلته نشته نه کوي. دلته کې مطلب تاته د پولیس ته 400 به نظر باندې دي خو نور ډیپارټمنټس چې کوم دی د مومن دي د یو سوالیې نشان دی.
هم دغه سیمې خلکو ډېر وارې په پیښور هایکورټ کې مقدمه کړې وې چې دوی په قام مومن دي، خاوره یې ازمکه د مومندو ده، سکولونه او نورې سرکاري ودانې پکې د مومندو لخوا جوړې کړې شوې. نو د دغه ثبوتونو په بنیاد باید دغه سیمه واپس مومندو کې شامل شي. د 2013 د عامو ټاکنو وړاندې د سیمې اوسیدونکو او موجوده د صوبایي سیملې غړي نثار مومند پیښور هایکورټ کې یو مقدمه هم کړې وه چې غوښتل یې مومندو سره اړوند د 1.5 کلي په مومندو کې واپس شامل کړي شي. د اپریل په اولنۍ نیټه کال 2019 کې هایکورټ فیصله ورکړې وه چې د دغه کلو خلکو ووټونه دي په مومندو کې وشمیرل شي. ارشد بختیار مومن هم په پورنۍ غونډه کې شامل و. دې د پیپلز ګوند سره تعلق ساتي او 13 د صوبایي سیملې په څوکۍ کاندید هم و خو بریالی شوی نه و. مشهد رډیو ته هو ویل
ور دلته شویل جنگونه داسې حالات تیر شویل چې هغه زمونږ سکولونه تباه دي. خلک د دې ځین روان روزن په موټر سایکلو پر چنچو کې شپ قدر ته زیو زه تبل ته سکولون ته ځینو کې زما د خپل سکول نه بس خوني دي. بل خبره دا ده زما د ځلې چې زما کې زیات شي کورونه وس زیات شي او خام خبره د غزي آباد زیاتېږي، فند به زما زیات شي، سکول به زما زیات شي، هسپتال به زما زیات شي، کالج به زما زیات شي.
د مومند د ډیپټي کمشنر او د اډیشنل ډیپټي کمشنر د دفتر لخوا د معلوماتو تر مخه دوی ته چې کله هم د صوبایي حکومت لخوا وینا وشي دوی به دغه کلی په مومندو کې شامل کړي. نو بیا مې د قومي اسمبلی د غړي ساجد مومن سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې دې مسله کې 4 کسیزه غونډه هم جوړه ده چې دی یې ممبر او یا غړی دی.
بس دې کې صرف یو د اوس موږ سره چې کوم پاتې دی هغه موږ سره د ریوینیو د فیس پاتې دی او د سیم نوټیفیکیشن. نو زما امید دی انشاءالله چې د روان الیکشن پورې به دا ایشو موږ کلیر کړي د خیر سره.
او یاد دې وي چې د ترازی ښکار کلو د 1.5 زیات سکولونه او په کم شمیر کې سرکاري ټیوبولونه او هسپتالونه د وسلوالو لخوا لس او یاد دې کم کارونه وړاندې الوزول شوي خو نه د چارسدي انتظامی چارواکي او نه د محمود چارواکي جوړوي ځکه دواړه ضلع انتظامی د ړنګ ودانی د بیا رغونې ذمہواري نه اخلي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. اردوونکو د بنو پولیس چارواکي وایي چې د افغانستان د خوست ولایت نه یې هغه ماشومه پیدا کړې چې په 2013 کال کې تښتول شوې و او افغانستان ته قاچق شوې و. دوی وایي دغه ماشومه یې په هڅو له کورنۍ سره ملاو کړې ده او په پیښه کې ککړ ملزمان په حوالات کې دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په دغه هیواد کې له شروع نه د ماشومانو د تښتول کېدو او قاچاق کېدو مسله موجوده ده، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هغه عمره ګامونه نه پورته کوي چې څومره پکار دي. خو بیا د پلټنو وفاقي ادارې چارواکو مشالې ته وویل چې له هېواد بهر د ماشومانو د سمګل کېدو کیسونه چې ورته رپورټ شوي نو دوی خلاف کاروایی کړي او له ځایي پولیسو سره یې مرسته کړي. تفصیل د ملیح امیزاده په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وای چې سلور کال وړاندې له دغه خاره تښتول شوی او افغانستان ته قاچاق شوی او ماشومې پیدا کړي او له مور پلار سره ملاو کړي ده. د بنو د پولیسو د تحقیقاتي څانګې او افسر میر دراز د مارچ په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د ګلاله په نوم دغه ماشومه شازیه نومې یوې ښځې او د هغې خاوند آصف په 2013 کې تښتولې وه او د افغانستان په خوست ولایت کې خرڅه کړې وه. د پولیسو په وینا دا دواړه ښځه خاوند اوس په حوالاتو کې دي.
دا چې دلته موږ خپل اعتراف جوړ موږ کو کنه دغه موږ خسري دي او دا جنې موږ په خوست افغانستان کې خرڅ کړی دا په 85,000 د افغانۍ باندې خرڅ کړی و. نو دا مزمان دواړه جیل ته راړل موږ به دې پسې ولګېدلو. سورس مې استعمال کو هلته افغانستان خوست د هغه کې سورس په طریقې سره د پلار او د مور مې پسې ولېږل هلته مې کسانو ته ملاو کړل. نو بس هغه طریقې سره موږ د جنۍ طریقه ور وکړه. د ملزم دغه چا باندې خرڅ کړی و هغوی ته ویلې دا مالور ده وزې خرڅوم او د تېر اتوار باندې دا جنۍ د خوست افغانستان نه راغلې وه.
د ګلالې مور نسیمې بیبي د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا خپل او یو بل لور یې هم دغو کسانو په بانه بوتلې وې او په افغانستان کې خرڅې کړې وې. خو دوی په 2019 کې په څه طریقه پاکستان ته راغلل. البته بله ماشومه یعنی ګلالې چې پر بل چا خرڅه شوې وه لاپته وه.
پیدا د مونږه خوره هغه د ګوندیان او ویلا خوره راځه د بازار لاله مال ته مونږ ته بوتل راوغوښتل او اې کیسه نشه دا چې ولې و بس هغه چې کومه د په کابل ته وته سوالې په ما پسې یو کس راوغوښت نو هغه مونږ زه خر تکړم په 3,00,000 پای باندې اسما جنې ورا سره واز دوم د ما کوم لور نه او دا ګټ جنې را نه پاتې کړ دا وکړ نه نو دا بیا په بل وطن کې خر تکړه خو سرته وای امر کول خوره په مونږ د سي تیر دي کنه لکه په سر ور کې چې ګمدل انسان وځه او نه پکې مرګي او نه زمزم پکې څنګه ما سمې څلور کوله هیڅ جوړلې دي ځکه دا دغه ظلم پکړه او دې ته موږ ټول نه ورکاوله چې به نه ورکاوله او به نه ورکاوله زه په ډاکټرانو نه ګرځوله.
نسیمې وی پی سیا تکړه لوري د دې لپاره خرڅ شوی و چې کله لوی شي نو واده بکړل شي. د ماشومانو د حقونو فعالان وای په پاکستان کې د یو منظم نظام لاندې ماشومان تښتول کیږي. د انټرنیشنل سوسایټي فار د پریونشن اف چایلډ ابیوز اینڈ نیګلیکټ پنوم د یوې ادارې سره وابسته ډاکټر توفیل محمد مشال ریډیو تویل چې ماشومان د واده، جبري مشقت او یا د جنسي استعمال لپاره تښتول کیږي او یا نورو هیوادونو کې خرڅول کیږي.
چایلډ ټریفیکینګ چې ته وایې چې ماشوم دی بلته د شپې بلته او تښتي ابډکشن چې بارډر دن نه دی او ځای پر ځای چې کوم د ماشوم دا کیږي د مختلف سيزونو لپاره هغه د خرڅولو لپاره ورکول شي هغه باندې بیا وروسته چې کوم د حضور جبري مشقت ختم پہ کول شی پا معشوم سره جنسی زیادتی چکم دے کیدے شی معشومان سره زیادتی یا دا چائلڈ ابیوز یو بدترین شکل دے صحیح اعداد و شمار بعض اوقات دیر پہ مشکل باندھے اور پتہ لگی
کارپوہان وائی معشومان تر تختول کے دورست پا ملک دننا بل زیتو لے گل او یا بیا ببل حیوات کے خرچ کرل شی دا معشومان دا حکون یو بل فعال ممتاز گوہر مشال ریڈیو تویل چپا پاکستان کے دننا تختول شوی معشومان زیادہ پا کورونو کے پکار چول کیگی چی زیاد شمیر پکے دا جینا کو دے دا اغا پا خبرہ دا معشومانو دا تختولو زیادہ پیخے پا پنجاب سندھ و اسلام آباد کے رپورٹ شوی خود دے کر شمیر ندے معلوم
اسی طرح کے ہمارے پاس اب بھی سینکڑوں کیسز ہیں اس میں پاکستان میں
بکسرا دا سے بلہا کی سن دی پاکستان کے ردا سے کی سن دا ریکارڈا ولو کما ادارہ ناشتا جن ادارے پاک بارون کی رپورٹ شو پی خراٹو لوی خوچے کم کی سن رپورٹ کی گی اگر دیر کم وی په هیواد کې دننه د تختول شو ماشومانو نیخ په نیغه تعلق په کورونو کې په کار اچول شو مهنت کشو ماشومانو سره دی پاکستان کې ډېرې مافیاګانې دا کار کوي تاسو به اسلام آباد کې سوالګری ماشومان کتلی وي دا هم یو غټه مافیا ده چې دوی استعمالوي
جو چائلڈ بیگنگ ہے بچوں کے ساتھ جو بیگ منگوایا جا رہا ہے یہ بھی ایک اسی طرح کا ہی ایک بڑا مافیا ہے
خو په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو یو بل فعال عمران ٹکر په خبره دی یو اندازې لمخه په پاکستان کې په 2000 کې د انساني قاچاق 2950 کیسونه رپورٹ شویو په پاکستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي قانون 2013 لاندې د انساني سمګلنګ سزا 14 کاله قید او 400,000 روپے جرمانه ده او وفاقي تحقیقاتي اداره اف آی اے د دې کیسونو پلټنې کوي د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر وای چې دا یو نوی قانون دی او د عملي کولو رجحان یې دومره تسلی بخش نه دی خو دا د ستاینې وړ ده چې اوس د انساني سمګلنګ خلاف یو قانون موجود دی
دینه مخ کې دا سه سخت قانون موجود نو عملي کولو والا اداره چې دا اف آی اے دا غي د نورو ادارو سره لکه پولیس یا نورې ادارې دا غي سره د کوارډینیشن ډېر سخت ضرورت دی او سره د دغه امپلیمنټینګ باډی سی نو دا هغي دا کیپیسٹی بلڈنگ ہم یو ډېر غټ ضرورت ته دا دی ډیټا مینجمنٹ او بارڈر سیکیورٹی دا ټول د دې سره تعلق ساتي اوس زما په خیال هر کله چې یو قانون په ملک راشي نو هغه اعلان دې پکار دا چې یو سترنتن میکانیزم وي یو سسٹم وي نو بیا دا ایشو چې دا نو پاره کې کمیم راځي او دا یې خاتمه هم کیږي شي
بل خو د پلټنو وفاقي ادارې چارواکي وای په هغه کیسونو کې د ماشومانو د ژغورلو لپاره کاروایانه کوي چې په علم کې راشي او ورته رپورٹ شي د ادارې د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې مشر ظهیر احمد مشال ریډیو تویل چې دوی په هغو کیسونو کې کاروایی کوي چې نورو ملکونو ته د انساني قاچاق هغوي نوموړي زیاته کړه چې د انساني سمګلنګ د مخنیوي قانون او آگاهۍ له امله دا پیښې کمې شوې دي
کمی خو پکې بالکل راغلی دی او د دې قانون نه علاوه نور عوامل هم دي لکه په خلکو کې پوهاوی زیات شوی اف آی اے او پولیس زیات بیداره شوی د نړیوالو پولیسو تاون هم زیات شوی دی خو دا داسې غټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې اول به 1500 کیسونه رپورټ کېدل نو اوس 300 تراکوس شوی دي دا خو په اصل کې یو څو کیسونه وي موږ په مسلسل ډول د اف آی اے چارواکو او پولیسو سره په رابطه کې یو نو په هغې کې د قانون نافذونکو ادارو پوهاوی او تربیت ورکول شامل دي نور هم ډیر کارونه دي خو قانون لا نوې دی نو په سمه توګه عملی کېدو کې به لږ وخت لګي
لا انفورسمنت کو هم تھوڑا بهتر سنسټایز کرنے میں اٹ ول ٹیک سم ٹائم
ڈاکٹر توفیل ویل چې په داسې کیسونو کې د ماشومانو بیا رغونه یو اوږد عمل وي ځکه چې د دې اثرات د ټول عمر لپاره پر ماشوم او د هغه په صحت موجود وي
موږ داسې کتلې چې ماشومان تختولي شوی دي بیا ریکور شوی بیا د هغه چې کوم ریهابلیټیشن پکار وي هغه یو ډیر لوی عمل لا دیږي دا غوی نفسیاتی تور باندې سایکولوژیکل ریهابلیټیشن چې کوم ورتول هغه کیږي یا هغه ته څه بدني نقصان رسېږي هغه کیږي یا هغه بیا خپل زور حالت دا غوی مور پر کونسلینګ دا غوی خپل کونسلینګ هغه کې ډېر قسمه ذهني او بدني بیماریان د ماشومان کې چې دا غوی د پاره اون بیا سہولیات او دغه بګاری چې بدقسمتۍ نه هغه دومره نشته دا
د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي وای د ماشومانو تختونه او خرڅونه د انساني حقونو یو غټه خلاف ورزي ده چې د مخنیوي لپاره ډیرو ګامونو ته ضرورت دی دوی وای په کار ده چې موجوده قوانین په سمه توګه عملي شي او د پولو د منظمولو په ګډون شعور او آگاهي هم زیات کړل شي
دا عملی هم زده چې تاسو څنګه راپور وړاندې کوو په پاکستان کې د ماشومانو د قاچاق او د دې د مخنیوي پر لارو باندې تاسو معلومات درکړو یو بل ځانګړی راپور لرو اوریدونکو د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې پر پوله د ازغن تار غزولو کار 90% بشپړ کړی. اسلام آباد د ډیورنډ پر کرخه د کټارو لګول په 2010 کال کې پیل کړی وو چې کابل یې مخالفت کړی وو. دا یې د دواړو خواوو د ولسونو د ویشلو عمل بللی وو، خو پاکستان وایي د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي او امنیت ټینګښت لپاره یې باړ لګولې. البته د کرښې دواړو خواوو ته پراته خلک وایي چې د ازغن تار د لګېدو او پر پوله د تګ راتګ محدودیتونو له وجې یې اقتصادي زیانونه ګاللي او کاروبارونه یې اغېزمن شوي دي. پامیر ساحل او داود خټک د باړ لګېدو د اقتصادي اثراتو ته کتنه کړې. راځئ چې پامیر ساحل له پغه کې دا راپور وورو.
د مومندو ملک زیارت ګل اتمرخیل د ډیورنډ کرخي هاغه خواته منډي او رستوران لاره او د ورځې به ل 10000 څخه تر 40000 پورې روپۍ ګټلې. پر کرخي د اغزن تار غزيدو اتمرخیل اڑکړ چې خپل کاروبار په خبر ته انتقال کړي او وس د ورځې 1500 روپۍ ګټي. خدای وازي د ملک زیارت ګل اتمرخیل برخلیک نه دی، بلکې د پولي دواړو خواو ته پراته ولسونه وای اغزن تار اقتصادي او کاروباري چارې غیزمنې کړې دي. د پاکستان حکومت په 2010 زیږیز کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرخه د اغزن تار غزولو کار پیل کړ. د پاکستان پوځ په وینا وسلوال پر کرخه په آزادۍ اوړي راوړي او بریدونه کوي. کابل د باړ لګول د اسلام آباد یو اړخیزه ګام بولي او په بیا بیا مخالفت کړی دی چې له وجې د افغانستان او پاکستان تعلقات هم څو ځلې خراب شوي او د دواړو خواوو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم شوي دي چې پکې یو شمېر سرتیري ووژل او ژوبل شول. د قبایلي ضلعو او ورسره پر پوله د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي اغزن تار نه یوازې له یو بله جلا کړل، بلکې سوداګریزي او کاروباري هلې ځلې هم اغېزمنې کړې دي. ملک زیارت ګل اتمرخیل وایي د مومندو او ننګرهار ولایت ترمنځ پر پوله د پرتو سیمو مزدورانو به هم د ورځې تر 40000 پورې روپۍ ګټلې چې وس د په وینا د وړو اخیستو توان هم نه لري. دی وایي په بیا بیا حکومت ته ویلي چې باړ او ورسره د لارو تړل کېدو د دواړو خواوو د ولسونو ژوند ګران کړی دی.
حکومت له موږ بار بار جلسې جلوسونه د دې لپاره موږ ډېر جدجهد کړی دی، ډېر منډې تړلې کړې دي چې موږ ته دا باډر کولاو شي، لار دې موږ ته کولاو شي. دا باړ پروت دی ام موږ ته مشکل دی، ځکه چې موږ د ورشوز موږ پوله پټۍ خراب کړې دي. خو بهرحال که دا باډرې او دا باډي خو لا خو موږ ته کولاو شي، موږ روزګار هم خراب شوی دی، اوس موږ خورلنې پاتې شوي دي.
د پولي هغه خواته د ننګرهار ملک دلاور جان شینواری وایي د باډ تر لګېدو او لارو بندېدو مخکې یوازې د ګورکو له لارې د خیبر تیراته د سامانونو لیږد د شاوخوا 40000 کسانو د روزۍ ګټلو وسیله وه، خو دوی ټول له څه د پاسه یو کال راهیسې بېروزګار دي. شینواری وایي د خپل کاروبار هم خورا زیات اغیزمن شوی او بټۍ یا ګودامونه یې خالی پراته دي.
دلته د ډیورنډ لنچ کوم دوه مرکزونه د کاروبار هغه چې یو د تورخم په نوم دی، یو د ګورکو په نوم دی. ګورکو هغه روزګار ځای دی کوم مالونه چې په هرات ګمرکې یا مرکز جلال آباد ګمرکې محصول کېږي هغه معافی سره راځي. په ګورکو کې زموږ خلکو بټۍ جوړې کړي، تقریبا 50-60 خوشه بټۍ. دغه مال چې کوم ګورکو ته ورسېږي په بټو کې کېښود شي، بټو نه بعد بیا رسمي مطلب دی چې ورکړل شي هلته کچرو ته، اوښانو ته، اپرو سیرا بازار پاکستان ته وړېده. په دې کې زموږ د رزق نفقه جوړه وه او چې دغه تار تېر شوی دی یا دغه لار بنده شوې ده، زموږ دغه ټولو خلکو روزګار په ټپ ولاړ دی.
ملک دلاور جان شینواری وایي افغانستان ته به کمپلې، چای، ګاډي، د ګاډو پرزې او نور شیان ورتلل چې دوی به په ګودامونو کې ساتل او بیا به په کچرو او اوښانو د ګورکو او څڅوبي له لارو تیراته وړل چې هلته به خرڅېدل. دا د ډیورنډ پر کرخه هغه نارسمي اقتصاد دی چې له پخوا راهیسې د دواړو خواوو د اوسیدونکو د مالي اړتیاو په پوره کولو کې لویه ونډه لرله. دا ډول سوداګري اکثر د قاچاق یا سمګلینګ په نوم هم یادیږي، خو ملک دلاور جان شینواری وایي چې ټول سامانونه به د هرات او ننګرهار له ګمرکونو تیرېدل، مالیه او محصول به یې ورکول او بیا به یې پاکستان ته لیږدول. د کورمی د تریمنګل عبدالیوسف مشال راډیو ته وویل د افغاني ارزښت د پاکستاني روپۍ پرتله لوړ دی، نو ځکه د تریمنګل، پیواړ، سپینې شګې او نورو یو شمېر کلیو اوسیدونکي به پخوا د ورځنۍ مزدورۍ لپاره پکتیا ولایت ته اوښتل.
موږ کومه علاقه د بارډر سره لګېدلې تریمنګل کنه، خلک د افغانستان نه هلته به تلل، هغه نه به سب چا مزدوري کړي، وخت را وخت به کنه. نو بارډر کله بار لګېدو بیا بارډر بند شو، موږ خلک زیاتره خلک چې دي موږ بېروزګاره دي، هغه هیڅ کار نشته دی.
د پاکستان د 2010 زیږیز کال له سرشمېرنې سره سم د کورمې په دې کلیو کې شاوخوا 40000 خلک وسی چې د یوسف په وینا د زیاتره کورنۍ اقتصاد له ځاځي اریوب او نورو ولسوالیو سره تړلی وو. د شمالي وزیرستان حاجی نظردین لنون نسو دریاتیایم زیږیز کال راهیسه له افغانستان سره سوداګری کوي. دی وایي له پاکستان سوداګر وړه بورا یا چینی رخت یا کپڑا غوړی او سبزی او میوه وړي او له هغه خوا موبایل اویل چای د شمسی توانای بیټری او نور شیان راوړي. دی وایي پر ډیورن کرخه د اغزن تار پر غلام خان د تګ راتګ مشکلات او د پاکستان حکومت لوري د محصول او مالیو نظام عملی کېدو له وجې یوازې د شمالي وزیرستان شاوخوا 15,000 سوداګر ډریوران او مزدوران له لوی مالی تاوان سره مخامخ شوي دي. حاجی نظردین وایي په خوا به هر ورځ له پنجابه درخت 15 گاډي افغانستان ته تلل. د کروڑونو روپۍ کاروبار وو. خپل گاډي لرل خو وس د په وینا پیدل ګرځي.
کوم باڑی لگاولای دا د پاکستان په حدود کې نه ډیر خواته لگاولای دا او بارډر باونډری لائن سیستم دا الټا افغانستان سایډ سپوته شو کنه او بل دویمه خبره دا را چې موږ ته په بزنس کې په کاروبار کې کنه ډیر زیات مشکلات دي په باونډری لائن کې ولې چې موږ هم درست نکېږي او باغیر چې کومه دو به انټری نه تاګرو تاګ نکېږي او کاروبار تجارتی چې کومه دوه هر شی بند شوی دی.
د جنوبی وزیرستان باجوړ پکتیکا خوست او کونړ سوداګر هم ورته شکایتونه لري او وای د اغزن تار غځیدو او پر لارو د خندونو لوجې اقتصاد خورا زیات اغیزمن شوی. دوی دا ګیلې پر داسې محل کوي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو له 1300 د پاسه درو کلونو راهیسې د ترانزیت او سوداګرۍ پر یوې پراخې او جامع موافقه خبرو ته دوام ورکړی. البته د دواړو خواو د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایي چې په تیرو شاوخوا څلورو کلونو کې د محدودیتونو له وجې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري خورا کمه شوې. خو په عین وخت کې د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره یې د سوداګرۍ د رسمي کولو هڅې کړې دي او تیر کال یې په اپریل کې د تورخم او په جون او جولای کې د غلام خان انګور اډې خرلڅۍ او چمن لارې د سوداګرۍ لپاره بیا پرانیستې. دا لارې په مارچ کې د کورونا وایرس جهاني وبا مخنیوي په موخه تړل شوې وې. همدارس د شمالي وزیرستان انتظامی مشر شاهد علي خان د 2020 زیږیز کال په فبروري کې مشال راډیو ته ویل چې د پاکستان حکومت د غلام خان د لارې ترانزیت کولو منظوري ورکړې. خود کونړ د دانګام ولسوالۍ حاجی نثار احمد وایي د سوداګرۍ پر رسمي کولو کې وستون زده ده چې د تورخم لاري د شیانو لیګ درا لیګ دی د بایو لوړېدو او همدارس د کرخي دواړو خواو ته د پروتوب لسونو پر ځای د سوداګرانو د ګټې لامل کیږي.
دا چې وست ترانسپورت لاري ډېر وګدي شي یو د ختیز ولایتونو د کازمنګ کونړ نورستان او لغمان ننګرهار د ترانسپورت لاره چې د عمومي وزدا د تورخم لاره او د تورخم د لاره چې کوم مالونه پاکستان طرف خیبر پختونخوا اړخه نو دلته ډېر جیګه بیا باندې خلکو ته تمامي او د ترانسپورټ کم څو کسانو سوداګرو ته رسیږي. مخکې به د قومي خلکو د کچرو د خرو په وسیله باندې به دا مواد انتقالول را انتقالول نو خلکو ته به شخصي جیبونو ته به د ولسونو ګټه رسېدل او په هغې باندې بیا خپل اقتصادي کارونه مخته وړل.
د پاکستان چارواکي البته ګڼي چې پر ډیورن کرخه د اغزن تار غځول یوازې امنیتي اړخ لري نو ځکه دې کار ته دوام ورکوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 22 په کراچۍ کې یوې غونډې ته وویل چې پر کرخه د باړ لګولو کار شاوخوا 90% بشپړ شوی چې ښایي د جون تر پایه او که نور وځنډیږي نو د روان کال تر اخره به سرته ورسي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال مشال راډیو ته وویل چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د کټارو په لګولو نه کیږي بلکې اغزن تار د دواړو خواو پښتانه بیلوي.
دا د وجود بیلول دی چې د افغانستان حکومت ته په هیڅ ډول باندې دا د منلو وړ نه دی چې یو وجود دوې برخې کیږي. دوهم هغه اقدامات چې د تروریزم په معنا باندې په دې سیمه کې روان دي یا د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت ته د منلو نه دي ځکه د تروریزم سره مبارزه نه په اغزن تار باندې کیږي او نه د خندقونو پکښلو باندې کیږي او نه د کټارو په لګولو باندې کیږي.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلی چارو د وزارت سیفران پارلماني سیکرټر او د واکمن تحریک انصاف ګوند سیاستوال اقبال پریدی وای پر ډیورن کرخه د تار غځیدو له وجې په پاکستان کې ناامنی کمه شوې ده. دی وای د باړ مقصد د ولس زورول نه بلکې د هیواد امنیت او خوندیتوب دی.
د ټول نوړم به خو استیټ دا د دې امن د دې تحفظ د ټول شینا موږ لازیز دی او دا ټول عوام چې ته ګورې د دې سالمیت لپاره او د دې د بقا لپاره د دې د امن لپاره ټول قربانۍ ته تیار خلک دي. د استیټ د امن او د سلامت کیا د لپاره چې کوم باړ لګېدلې په کومه باندې بچ دهشتګرد راوړېدل په کومه بچ دا دهشتګرد خودکشو باز موږ
پارلیمنٹیرین زموږ ججان زموږ عام عوام خلق به ټارګیټ کول. د بار مقصد خو دی عوام ولا تحفظ ورکول دی. په دې کې د سٹیټ نور صدا سے فواید نشته دی.
اقبال اپریدی البته منی چې د اغزن تار او پرپوله د سوداګرۍ د منظمولو لوجې خلک له تاوانونو سره مخامخ شوي، خو زیاتوي سفران وزارت د خلکو د تاوانونو پوره کولو ته ژمن دی. په 1993 زیږیز کال کې د هند پر نیمه وچه واکمنو برتانویانو د افغانستان له امیر عبدالرحمن خان سره د یوې موافقې له لارې د ډیورنډ کرښه کښلې وه. په 1994 زیږیز کال کې هند په دوو برخو وویشل شو او پاکستان جوړ شو. د پاکستان حکومت له هغه وخت راهیسې د ډیورنډ کرښه له افغانستان سره رسمي او نړیوال سرحد بولي، خو